السلام علیکم د ازادي رادیو ماخمنۍ خبری مجلې ته خرغلست د دې خبرونه په دوام کې راپورونه هم لرو خو د خبرونه په خبرونو پیلو په سپین بولدک کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ لنخته یو ورځ وروسته پاکستانی چارواکو دا لاره بند کړې ده د پرونی جګړې د تلفاتو په اړه کره معلومات نشته خو پر ټولنیزو شبکو په خبرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې دوه پاکستانی سرتیری د یو وسلوال په ډزو لګیږي د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن آزادۍ رادیو ته ویل چې هلته لویه جګړه نه بلکې یو کوچنی پیښه شوې او د دواړو لورو لخوا حل شوې ده د کورنۍ چارو وزارت ویان ازادۍ رادیو ته ویل چې د پیښې د علت په اړه پلټنې روانې دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایو د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم له سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور سره د قانونو د سکتور او هیواد ته د راستنو شویو کډوالو په اړه خبرې کړي ښاغلی دلاور د راستنېدونکو کډوالو د کمیسیون مشري هم کوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما نن په یو بیان کې وویل میرمن اوتنبایو د ټولو هغو افغانانو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه وکړه چې هیواد ته ستنه شوي دي د طالبانو د حکومت د رسمي خبری آژانس باختر در راپور لمخې د یونما مشرحی له سرګند کړه چې دا راستنه شوی افغانان به د خپل هیواد په وده او پرمختګ کې ونډه واخلي د آسیا د مرکز د فوټبال د سیالیو په لړ کې د افغانستان تر 14 کلونو کم عمره لوبډلې نن ترکمنستان ته 1-0 پر وړاندې ماتې ورکړه د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپل رسمي فیسبوک پانه دا خبر ورکړی نننې لوبه د کابل په وخت د مازیګر 3:30 بجې پایل شوه او شیبه مخکې پای ته ورسیده افغان لوبډلې تیر جمعه په خپل لومړی لوبه کې په یو ګول سره ایران ته ماتې ورکړه د افغانستان تاجکستان ایران ازبکستان او ترکمنستان په ګډون د آسیا د مرکز د فوټبال لوبي د تیرې اونۍ په ورستیو کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پایل شوه او تم ده چې د اقرب په ډیر شمه به پای ته ورسیږي د ایران سپاه پاسداران ځواک د عراق د شمال په کوردمیشته سیمه کې ځینې اهداف فشتلې دي د ایران تسنیم او فارس په ګډون او بخښي خبری آژانسونو چې له سپاه پاسداران سره تړلې دي راپور ورکړی چې د عراق د کوردانو په سیمه کې د تروریستي ډلو مرکزونه د میزایلونو او ډرونو په حملو کې په نښه شوي دي د عراق د شمالي ښار کوی ښاروال طارق حیدری ویلي چې د کوردانو د سیمې مرکز اربیل ته نږدې په دې ښار کې د ایراني کوردانو د یو ګوند پر مرکزي دفتر په برید کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او لس تنه نور ټپیان دي اسوشیټډ پرس خبری آژانس د ایران د کردستان دیموکراتیک ګوند یو امنیتي چارواکي له قوله خبر ورکړی چې وایي په دې حمله کې د ګونغړو ته تلفات وښتي خو په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي د چارواکي له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده نو ځکه یې د خپل نوم له ښودلو ډډه وکړه دا ګوند چې په تبعید کې دی د 1990 کال له اسلامي انقلاب وروسته د ایران د حکومت پر ضد وسلواله مبارزه کوي او د مسکو پولیسو دوه آزاد خبریالان چې د آزادۍ رادیو د روسي څنګه لپاره کار کوي پرون ونیول یوری لیبیدف او یلیزاویتا موفخان د روسیې د پلازمینه مسکو پر واټونو له خلکو سره د مرکې په حال کې و چې د روسیې د قانون د تنفیذ ځواکونه ونیول او د هویت د تثبیت لپاره یې د پولیسو ماموریت ته بوتل مدافع وکیلان له دواړو خبریالانو سره د لیدو هڅه کوي پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د روسیې پولیسو د ازادۍ راډیو د خبریالانو په ګډون په پرله پسې ډول ګڼ ژورنالیستان نیولي او د هغوی د کار مخه یې نیولې ده خبرونه مول آزادۍ رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو را سره اوسې د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو په باوري چې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي ک طالبان د سنگسار په څیر سزاوي عملی کړي نو د نړیوالو لپاره انتقاد سره به مخامخ شي د موضوع د حقوقي چارو لې او شنون کې سره په مرکه کې چیړو
د طالبانو حاکمیت او قضایي سیستم لا تر اوسه پورې د دې جزاګانو د تطبیق لپاره آمادګي لازم نه لري
په سپین بولدک کې له پرونی نخته ورسته د کندهار ځینی اوسیدونکو غوښتنه کوي چې په سپین بولدک کې د لارې د بندې دوستون زبایت ژر تر ژره واره شي
کوم مشکل دغه دی چې یا جبر مخ باندې د لار یا دې خلاص
په کابل کې د سګنی ژمی د لومړنۍ واورې لورې دورسته د برفی د میل مستیا او دوت ته هم کتنه کوو
غریبو که خان وار سوک چی وو یو پس بیا خسته آقا بلندی که نو پتا دی وو رو پورز بندی بیانو دی بدا خوڑلا.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صافی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم او ورزو د خبرونه لومړی موضوع اخلو. د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ وای ک طالبان د سنگسر پشان سخت سزاوی عملی کړي نو د نړیوالو لپاره انتقاد سره به مخامخ شي. د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله خونزاده ل یو شمیر قاضیانو سره په کتنه کې هغوی ته ویلي دي چې حدود او قصاص عملی کړي. په عام محضر کې اعدام یا قصاص او سنگسر په دې حکم کې شامل دي. په دې اړه نور تفصیل اسمت څاروان اوروي.
د بشری حقوقو د څار سازمان د طالبانو د مشر په تازه فرمان اندیشنه شي. د دې سازمان د آسیایي څانګې مرستیالی پیټریشیا گاسمن د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته په یو پیغام کې خپل خبرګون وشود.
که طالبان د لاس او پخې د پرې کولو او په عام محضر کې د سنګسرولو په شان بېرحمانه او افراطي اقدامات بیا پیل کړي، د نړیوالو د غندنې مستحق دي.
And public stoning.
د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد د یکشنبه په ورځ پر خپل ټویټر باندې لیکلی چې هیبت الله اخونزاده له یو شمېر قاضیانو سره په وروستۍ کتنه کې ویلي چې د غلو یرغملګرو او فتنه اچونکو دوسیې په غور وڅېړي. هغه دوسیې چې د شرعي حد او قصاص ټول شرایط پکې بشپړ شوي وي، په حقوقي حدود او قصاص عملي کړي. په عام محضر کې اعدام، د زنا په خاطر سنگسار، د لواطت په جرم په تورن، د دیوال چپه کول، د غلو د لاسونو پرې کول او په متروکو وهل په حدودو کې شامل دي. طالبانو د واک په لومړۍ دوره کې، یعنی له 1960 میلادي کاله تر 2000 لومړۍ پورې حدود او قصاص اجرا کاوه او له دې کبله په نړۍ کې له ډیرو انتقادونو سره مخامخ وو. طالبانو د تیر کال په اگست کې تر واک ته رسیدو وړاندې ویلي وو چې خپلې پالیسۍ بدلی کړي او د پخوا په شان افراطي اقدامات نه کوي. خو اوس د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده ویلي چې د حکم تطبیق واجب دی. د طالبانو د مشر دا حکم په داسې حال کې صادریږي چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واک ته رسیدو 15 میاشتې پوره کیږي. په دې موده کې پر شزو ګڼ شمېر محدودیتونه لګول شوي. له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځي منه شوي. په اکثرو دولتي ادارو کې ښځې له کاره بې برخې شوي او په وروستیو ورځو کې پارکونو، سپورتي ځایونو او حتی ښځینه حمامونو ته له تګه ګرځول شوي دي.
و موریدل چې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله خونزاده خپلو افرادو ته سپارښتنه کړي چې حدود او قصاص عملی کړي. اسمت څاروان د حقوقي چارو له متخصص صلاح الدین سعیدی سره پر دې موضوع بحث کړی او د مرکې په سر کې ترې پوښتلی دي چې طالبانو دا پریکړه ولې اوس کړې ده.
دا چې ملا هیبت الله اخونزاده او یا طالبانو څه هدف درلود دا به د هغې جواب وسی. د اسلام په جزائی سیستم کې چې او ته عقوبات وای، جزاګانې په حدود او په تعزیرات باندې تقسیم شوی دي. حدود هغه جزاګانې دي چې په قران کریم کې او په نصوص شرعي کې په دقیق شکل تعریف شوی دي او د دقیق شروط او په موجودیت سره د تطبیق وړ دي. حدیث حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے الحدود تسقط بالشبہات، حدودی جزاگان پا شبہو باندے ساقتی گی. دیر زلی حدودی جزاگان پا دا سی یو سلسل قواعد باندے مہار شوی دی چہ دا سی حکاری شارع کوشش کئی دا منحیث دی تربیہ وقایہ او انتقام حق د چا خستل او یو سلسله نور اهداف برآورده شي. اما داسې سټریکټ او دقیق قواعد ورته د ثبات لپاره تنشوي دي چې ډیر ځلی صرف د تهدید مسأله پاتې کیږي. تاسو به څنګه پیدا کړی شي چې په حدودي مسائلو کې مثلا د زنا په اتهام کچیرته څلور عاقل بالغ غیر فاسق شاهدان پیدا نشي او په داس شکل باندې توزیع نکړي لکه صلاحی چې په صلاحی دانی کې نه نوځي هغه سړی یعنی هغه چا چې د اتهام وارد کړی او څلور شاهدان را نه ولی مباشره بدون د تاخیر اتیا دوری وهل کې تاسو نو داسې سړی راته راوښیئ چې په دنیا کې داسې سپینسترګۍ چې د څلور عاقل بالغ او مسلمانو شاهدانو مخکې دا عمل داسې اجرا کړي چې د هغه په نتیجه کې هغه توصیف کړی شي قاضي ته چې لکه چې صلاحي په صلاح داری کې نه کړي. واقعیت د خبرې دا دی چې تعزیراتي احکام د حاکمو پورې ارتباط لري.
سیدی صاحب تاسو فکر کوئ چې د طالبانو قضا به عادلانه فیصله وکړي شي او بیګنا خلک به سزا ونه ویني؟
زه فکر کوم د شریع حدود او تعزیرات او د قصاص په ارتباط باندې ډیر داسې شرایط نه دي حاصل شوي چې د هغه په نتیجه کې دا تطبیق شي. د قصاص مسأله مستقل بحث دی. قوانین په دې موارد کې تر اوسه پورې یو سلسله جزئیات نه دي روښانه شوي، اما چې دوی دا تصمیم نیولې ده او شرایط ورته مهیا کړی شي چې شریعت د اسلام تطبیق شي، هیڅ مسلمان په دې موارد کې کوم مشکل نه لري. اما زه فکرکه په دې باور یم چې د طالبانو حاکمیت او قضایي سیستم لا تر اوسه پورې د دې جزاګانو د تطبیق لپاره آمادگی لازم نه لري او ډیر ځلی به سیاسي برداشتونه او سیاسي استفادې ته راوشي.
د حقوقي چارو شنونکي صلاح الدین سعیدی او چیل ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي رادیو مخمنې خبری مجله اوري. د کندهار سپین بولدک چمن دروازه نن د دوهمې ورځې لپاره لهم د مسافرو پر مخ باندې ده. پر دې لار تلونکو مسافر او سوداګر د ستونزو د دایمي حل غوښتنه کوي. د چمن دروازه ل پرون نه خته ورسته بند شو. پرون د افغانستان لوري ته یو کس پر پاکستانی ملیشو دز وکړي او وروسته د دوړو لورو ترمنس لارد محاله نخته هم وشوه.
د یک شنبه په ورځ غرمه د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان له طرفه په دروازه کې ولاړ کس په پاکستانی ملیشو دز وکړي چې لامله انشته رامنځته شوه. د یو شمیر سرچینو په خبره په دغه نشته کې یو پاکستانی سرتیری وجل سوی او دوه نور چپیاندی. لپیش سمدستي وروسته پاکستان د افغان مسافرو په وړاندې د سپین بولدک چمن دروازه وتړله. پر دغه لار پاکستان ته تلونکو دوه مسافر کریم لاغه او عبدالباری وایي پاکستان دی نور د افغان مسافرو په وړاندې خپل ناسم چلند بدل او له افغانانو سره دی د شه گاونډیتوب د اصل لمخي چلند وکړي.
نسبتا ځینې ذات پکشي کې دي نه زنانه وځي پکشي کې دي دغه لار مرغواړو چې دغه لار یا سم خلاص یا سم بند شي. دلته ډیر زورونه کې حالات دي. سوال له کوم مشکل دغه دی چې یا جبر مخ بند شي لار یا دې خلاص موږ غواړو چې مشکلات حل شي. چې تاسو موږ څه ګرای لاسو څه څه باندې ډیر مشکل دی ورته او دا مشکل زموږ حل شي. ځکه چې زنان هم زیاته کیږي پر دې لار، ماشومان هم زیاته کیږي، ځینې هم زیاته کیږي. موږ ډیر زورونه حالات دي.
د سپین بولدک چمن پر دروازه هر ورځ زرګونه کاروباریان، ناروغان او نور مسافر تګراته کوي چې ډېری محل افغانان پر دغه لار د پاکستانی عسکرو د ناسم چلند څخه شکایت کوي. په دې وروستیو کې هم پر ډیورین کرښه د پاکستانی عسکرو لخوا له افغانانو سره د ناسم چلند راپورونه او ویډیوګانې خپرې شوې. د سپین بولدک چمن ترمنځ د سوداګریزو توکو دوه کاروباریان سمیع الله او محمد رمضان غوښتنه کوي چې په دایمي ډول دي د یاد لارې ستونزې حل او دواړو حکومتونو دی ورته اجمن پاتې شي.
دا غوښتنې لرم د دواړو طرفو د دواړو حکومتونو چې زموږ دغه لار څومره کم د ازمو ولس اوړي وراوړي یادته کاروبارونه لري یا دوړي لري یا جوړ یا نه جوړ دا دواړی لاری د دواړو حکومت اوس زمر د خواست زمر د دی ولس کدی سکریا ولای زلمو سره کوي وې بار بار مجل دیږي وې هم چفاور سهم ورتګایږي الان کی زمر د من زمر د خوند سره
د دوی وادونه دی بای چې په دی باندې څغور وسی د چمن د خواسته مشته پر پدلار ډیر تکلیف دی شنخته کار لرو سو زای چې کینګونه کیږي چې شنخته کاش کاراکه
پاکستانی لوري تروسه د سپین بولداکل سوالی د پرونی پیښه پاړه تفسیر نه کړي خو په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د والی دفتر رسنیو ته پاستول سوی پیغام کې ویلي چې پیښه د سوی تفاهم لامل را منسسبه او دوی د چمن دروازې د پرانستلو په برخه کې له پاکستانی لوري سره په خبرو بوختي
و موردل چې د چمن دروازه نن د دوهمې ورځې لپاره هم د مسافرو او سوداګر پر مخ بنده و او پر دې لارتلونکو مسافر او سوداګر د دې ستونزې د دایمي حل غوښتنه کوي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت تازه پریکړې هغه افغانان اندېښمن کړي دي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې دورسته د هیواد تتللي او وړي د پاکستان لاره متحد ایالاتونو، کاناډا او یو شمیر اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت تازه هغه کسانو ته چې د ویزې موده پای ته رسیدلې خبرداري ورکړي چې د سګانی کال د دسمبر میاشتې تر یو ډیر شمیرې د هیواد وزي او کنه د درې کال زندان له سزا سره مخامخ کیدای شي. په دې اړه جزئیات همایون هیواد اوروي.
د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت پر خپل وی پاڼه او نورو رسمي ادرسونو هغو بهرنیانو ته خبرداري ورکړی چې د ویزو موده پای ته رسیدلې خو لا هم په دې هیواد کې پاتې دي. د یاد وزارت په وینا کې دا کسان د روان میلادي کال د دسمبر میاشتې تر یو دیرشمې نیټې مخکې له پاکستان څخه نه وځي وروسته په درې کاله بند محکومېدلی شي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت د پریکړې هغه افغانان اندېښمن کړي چې د اګست په نیمایي کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د هیواد ته ورغلي او بیلابیلو لویدیځو هیوادونو ته د تګ اراده لري. پاکستان ته تللی یو افغان چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي وایي د نومبر په میاشت کې پاکستان ته تللی او اوس یې د ویزې موده پای ته رسېدلې. هغه وایي سره له دې چې د ویزې د تمدید غوښتنه یې کړې ویزه یې نه ده تمدید شوې او د پاکستان د حکومت وروستۍ پریکړې اندېښمن کړی.
ډېره یوه جدي ستونزه ده، یوازې ماته نه البته ټول یې په تشویش کړي دي. زما دوستان دي په مختلفو ځایو کې ژوند کوي، ټولو همدا په تشویش کې دي چې دا سرنوشت به زمونږ څنګه کیږي او کدا واقعا دا قانون تطبیق سی نو ټول ته به مشکلات وي.
په پاکستان کې یو بل افغان چې دی هم نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل د پناه غوښتنې قضیو نامعلوم برخلیک، اقتصادي ستونزو او د پاکستاني حکومت تازه پریکړې دی او نور افغانان له ګڼو اندېښنو سره مخ کړي.
د ویزو پروسه اصلا پاکستان حکومت د افغانانو لپاره سخته کړې، جدي کړې ده. تاسو ته درمن میږي چې خلکو ویزې په ډېر سختي او په ډېر پیسو اخیستې دي، بیا دلته ویزې پر ایکسپایر سي تمدیدېږي نه. هر وخت مشکلات زیږوي د افغانانو ته. ډېر افغانان په ډېر ځای کې راګرځول شوي دي، هغو سره بد چلند شوی دي، خلک شکایت کوي چې پیسې ځینې اخیستل شوي دي. ټوله پروسه اصلا سره ګډ وډه ده، خلک یې تر ډېره روحي او اقتصادي او تر دغه فشارو شکنجو لاندې کړي دي.
پاکستان تللي افغانان د دې هیواد له حکومت څخه غواړي چې دوی ته دومره فرصت ورکړي چې د کډوالۍ قضیه بشپړې او خپل مقصد ځایونو ته لاړ شي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه مو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو له وزارت څخه هم پوښتل، خو د یاد وزارت مرستیال ویان حافظ احمد زیاتکل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د پاکستان حکومت د تازه پریکړې له اعلان مخکې هم ګڼو افغانانو ادعاوې کړې وې چې د پاکستانی پوځیانو له لوري ځورول شوي او زنداني شوي دي. له افغان کډوالو او مسافرو سره د پاکستان حکومت پر ناسم چلند د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت او یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو هم خبرګون ښودلی وو. پخواني ولسمشر حامد کرزي چې د پاکستانی پولیسو لخوا په هغه هیواد کې د افغانانو زنداني کول غندلی وو، غوښتنه یې کړې وه چې پاکستان باید له افغان کډوالو سره د نړیوالو اصولو او بشري حقونو سره سم چلند وکړي.
آزادی رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدونکو، د دې خبري مجله په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د چین له ولسمشر سره مخامخ خبرې وکړي. دا کتنه داسې مهال کیږي چې په سوداګرۍ او سیاسي برخو کې د چین او امریکا ترمنځ اختلافونه زیات شوي دي. د جی شل د سرمشریزې په درشل کې د امریکا او چین د ولسمشرانو کتنې ډېر پام ځانته اړولی دی. جزئیات د اسمت څروان پر راپور کې ووري.
د چین ولسمشر شی جین پینګ نن دوشنبه د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د انډونیزیا په بالی ټاپو کې وکتل. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې د دوړو مشانو دا کتنه چې له اوږدې مودې راهیسې انتظار کېده، له هغه مهاله چې جو بایدن ولسمشر شوی لومړنی مخامخ لیدنه ده. د امریکا او چین ولسمشران یو ورځ وړاندې تر دې چې د جی شل هیوادونو سرمشیزه د انډونیزیا په بالی کې پیل شي له یو بل سره ویني. که څه هم تر اوسه پورې د دواړو خواو د خبرو جزئیات څرګند شوي نه دي، خو مخکې تر مخکې اټکل کېده چې د جی شل دا سرمشیزه به دا ځل پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله ترینګلې وي. د امریکا د خزانې وزیر جینیټ یلن وایي هیله لري چې د بایدن او کشي خبرې د نړۍ د دغو دوو سترو اقتصادي قدرتونو ترمنځ د سترو اقتصادي مسئلو پر سر جوړ جاړي ته لاره هواره کړي. د چین ولسمشر د قزاقستان او ازبکستان له سفر وروسته بالی ته ورسید. دا د کورونا وبا له خپرېدو وروسته بهرنیو هیوادونو ته د چین د ولسمشر لوبلانی سفر دی. د سپینې ماڼۍ چارواکو په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر بایدن به له ښاغلي کشي سره په کتنه کې خپلې سرې کرښې څرګندې کړي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د چین د بهرنیو چارو وزارت وویل هیله لري چې د جی شل تر سرمشیزې مخکې د امریکا له ولسمشر سره د ولسمشر شي جینګ پینګ کتنه د دوو هیوادونو اړیکې بیرته عادي حالت ته راولي. له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو مخمنه خبری مجله اوري. یو شمیر خزینه فعالانه په دې باور دي چې د طالبانو حکومت خپل بقا د دوی د حقونو او ازادۍ په سلبولو او محدودولو کې ویني. د مېرمنې وایي په تیر یو کال کې ټول هغه حکومتونه او امرونه چې طالبانو ورکړي دي ډیرې د مېرمنو د ازادیو حقونو او د دوی د نورو فعالیتونو پر محدودولو متمرکز وو. د طالبانو چارواکي وایي دوی د خلکو ټول بشري حقونه د شریعت په چوکاټ کې ورکوي.
په تیرې وونه کې په کابل کې درې معترضه مېرمنې نیول شوې دي. هغه مېرمنې چې د خپل حقونو د ټینګښت او ازادۍ د لپاره په واټونو کله کله هم د طالبانو لويري په سرپټو ځایونو کې اعتراضونه کول. د دغه معترضه نیول شوې مېرمنو د کورنۍ غړي او همکاران ادعا کوي چې دوی د طالبانو لخوا نیول شوی. هغه ادعا چې طالبانو بیا پاره څه نه دی ویلي. اوس یو شمیر خزینه فعالان وایي طالبان د ښځو له فعالیت ویره لري او دا د دوی په خبره د خپل حکومت بقا د میرمنو د ازادیو او حقوقو په محدود کولو کې ویني. په تیر جمهوریت نظام کې د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون د ښځو په برخه کې کمشنر شبنم صالحی د طالبانو حکومت تورنوي چې د ښځو په ضد دی.
لغه وخت چې دې قدرت نیولای دی خو ځان تر دې د شو زیات او حکومت او مکتوبونه صدر کړی در ټول د ښځو د حقونو د محدودیت په اړه. نو د دې خمان میسم اساسا د طالبانو تفکر د ښځو پر ضد او لبل خاطی د ښځو لوښتیا د ښځو لا فعالیت نه ویره لري. په دې خاطر چې که ښځې ټولنیز فعالیتونه ولري، ښځې سیاسي فعالیتونه ولري، بیا د دې بقا ډیره زیاته را لنډي.
په افغانستان کې د ولسی جرګې پخوانی غړي شینکی کډوخیل بیا د طالبانو دغه کړنه له اسلام نه د دوی ناسم اخیست په ګوته کوي. هغه کډوخیل وای د افغانستان نیم نفوس میرمنې جوړوي او طالبان نشي کولای په دا شان پالیسي سره د دوی ونده په سیاست، اقتصاد او ټولنیزو برخو کې کم رنګ کړي.
هغه محدودیتونه چې فعلا افغان میرمنې او نجونو ته د وزارت ایجاد کړي دا مطلب دی دوی له اسلام څخه به خبري هم درنګ د دوی شخصي تنگ نظری د ښځو په وړاندې باندې دی. دا یو مسله ده. دوه مسله بدون شک دی فکر کوي چې د خپل حاکمیت دوام لپاره نو هغه د مینې فوچ افغان میرمنې او نجونو دی په نوم د شریعت او اسلام باندې له صحنې څخه حذف شي.
پر افغان ښځو دغه محدودیتونو پر دوام په یو تازه اقدام کې د طالبانو حکومت ښځې له تفریحي پارکونو منع کړی چې دغه کړنې د نړیوالو لخوا له توندو غبرګونونو سره مخ شوې. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې دوی د ټولو افغانانو ازادي د شریعت او اسلام په چوکاټ کې ټینګه کړې.
د شریعت په لور د اسلام د دین له پلوه بشري حقوق منل شوی دي. هغه د ټولو خلکو چې دغه تضمین دي ستونزه نشته. اسلامي امارت له خپل خوا هم د خلکو حقوق ته ژمن ده او خلک په امن کې دي. خلک سوکاله دي، له جګړو وتلي دي، ستونزو ته رسیدګي ورځ په ورځ کیږي.
له یو کال زیات وخت وشو چې طالبانو لښپګم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د خونځیو دروازې تړلې دي. له شری محرم پرته په لری واټن د خځو په سفر بندیزونه لګولي او کله ناکله د حجاب د نمراتولو په بهانه په هنتون ته د نجونو د تک مخه هم نیولې ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه جانس هاپکینز په هنتون په راپور کې ویلي چې د طالبانو لوري په میرمنو د سفر محدودیتونو دوی خپل دند ته د تک پر محل ستونزو سره مخ کړي او په دغه وضعیت کې د میرمنو لاسرسي روغتیایي اسانتیاو ته هم لستونزو سره مخ شوي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو. که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
د ازادي رادیو د دې مخمنې خبری مجلې په وروستیو دقیقو کې یو قدر منوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرو خو له هغه مخکې تیر شپه په کابل کې د سګنی کال لومړنی واوره ورېده. برفي کول د افغانانو ترمنځ یو پخوانی دود دی چې هر ځل په لومړي ځل د واورې لورېدو سره ملګري او خپلوان پر یو بل زیری کوي. یو شمیر کابل خاریان وایي سږ کال هم د لومړۍ واورې په ورېدو سره خپلو ملګرو ته په پاکټونو کې د واورې په وروړلو سره یاد پیغام په لګولو سره هغوی برفي کړي دي. خو یو شمیر نور بیا وایي چې سږ کال د اقتصادي ستونزو په فکر کې دي او دې دود ته یې پام نشته.
برفی کول په موږ ملمستیا پتاسي له پخوا وختونو راهیسی په افغانستان په ځانګړي ډول د کابلیانو ترمنځ د لومړی واوري اوریدل په دې پیغام سره منزل کیږي. نوریا سلطانی وای کله چې ولیدل د څه کال لومړی واوري وریږي د خپل ورور کورنۍ برفی کړه.
کله مې چې ولیدل واوره ووري لګ واوره مې پاکټ کې واچوله او ورور مې او ورندار مې برفی کړل. ان شاء الله چې یو خوروا براباندی خوري او هیله لرم چې بلنه راکړي.
اوس چې ټکنالوژي پرمختګ کړی د برفی کولو دود هم ورسره لږ څه بدل شوی او یو شمېر ملګري خپلو نورو دوستانو او خپلوانو ته د برېښنایي پیغام په لګولو سره هغوی برفی کوي. کابل میشتې الدا ازادي راډیو ته وویل
تېره شپه مې چې کله د واورې اورېدو په اړه دوستانو ته پیغام وکړ چا ځواب را نه کړ.
دا او نور ژمنی دودونه په تیر کې په کابل کې څه ډول عملي کېدل او د کورنیو لپاره یې څه پیغام درلود؟ د کابل ښار اوسیدونکو افندی سنگر په تیر کې په کابل کې د دې دود په اړه وایي
نو کله به چې دا نوی واور وسوله نو زمونږ انډیوالان به و خپلوانو ته د برفی په نامه باندې به د واور په پاکټ کې وشي کې ورته واچول او دغه کور به ټک ټک به به ورته ویل چې مبارک مو شه. نو په غو باندې میمانی ووختله چې غریب او خان ورسوک چې وو او په سبا اخیستا غو بلاندې کو. نو په دا د واور په ورځ باندې بیا نو دی به دا خوړله.
خو کار چې ورستی څو کاله په کابل کې د برفی کولو یا هم برفی کېدلو دود د تیرو کلونو په شان نه دی پاتې. په ځانګړي ډول په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته چې خلک خورا ډیر بې وزلي شوي دي. کابل میشته بنفشه وایي
کله به چې وړاندې په لومړي ځل واوره وشوه موږ باندې مانځله خو سږ کال واوره ورېدل د تیر په څیر خوند نه لري ځکه خلک خفه دي او تر اوسه ان په ژمي کې سون توکي نه لري.
کابل ښار کې تیره شپه د ژمي لومړۍ واوره وشوه خو یو شمیر په خوانی کابل میشتي چې تیر کې به یې واوره ورېدل منزل اوس د دې دودونو د منظرو په ځای په دې فکر کې دي چې دا سخت ژمی به په څه ستونزو سره تیروي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد احمد نیجما د هلمند سنگین ولسوالۍ څخه زه په دواړو کښو باندې مایو بیان باید دغه ماشینه پر وخت باندې راکړل شي او مستبد د کورو د اسرایو زمینه برابر شي. موږ د بل په کورو کې ژوند گزاره کوو د کریه په اسرایو کې. بیا د طالبانو مشران په موږ دا غواړو چې موږ ته د اسرایو د ځایو زمینه برابر کړي. د ازادي راډیو څخه دا مننه ده چې موږ دغه د طالبانو د مشرانو پورې ورسې. السلام علیکم.
دا زما کارکونکو ته سلامونه وایم. کوم کومه چې راځي موږ غریب خلکو ته نه رسیږي او د څه خلک اخلي چې هغه موټر یې لري هغه لري ځکه چې سارا زما والله هیڅ یاره یو کوم کم نه است چې ما شاد ولایت نه تماس کیه ما سره او دا که د نورو کسانو ته ورسه هغه ډیر ښه.
دوستی تا سلام رادیو آزادی تا سلام خودم خوشحال و کامیاب لر از دگروال آیات الله ما دیرات نمی زمد در کار. اول موږ یو مشکل ده موږ خو سپینګیری خلک یو پنځه او یک کلن سره مزیدار ده وقت سای منصب هم د تقاعد منر کې وی چې په دوه کې توجه په سره چې دوه بیانو ټول پیسې په تقاعد مصرفي دوام دغه د پاکستان مورید کې مې داسې نظر درلود چې ما به هغه د دغه د موږ ماجر هلته ډېر په تکلیف وي ډېر بیا به بې عزته کوي دا خو والا که د یو افغان نفس ومني چې یو افغان د خارج کې سپک شي یا د بې عزتي ورته وشي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.